دوی منی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته سپورت پروګرام لرو خو ترغی وړاندې لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبان د سفارت مرستیال هزار کړی دی او له هغې غوښتې دي چې د دوی حکومت دی د هغو وسله والو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ یې په پاکستان کې پر یو پوځي مرکز برید وکړ. وسله والو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پوځیان وژل شو. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. تروسه طالبانو په دې رسنې ته ویلي خو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوې غونډې کې وویل چې غرب ادعا لري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرې دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی د خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبریالانو د ملاتړ دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرطه آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر کې د نیونه غندلی او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. تر اوسه طالبانو د مجرو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژلو پلان یې طرح کړی. سی این این تلویزیون پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومونه یې نه و اچوي خبر ورکړی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر شرم ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ټرمپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شي ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 13 نیټې په پیښه کې چې پر شرم ډزې وشي لاس نه درلود او نه هم داسې کوم پلان یې چې ټرمپ ووژني طرحه کړی وه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبلو میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوې بلې ونی کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټې او لوبډلې اعلان کړې دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره ښځه لیدلې دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناستی لوبغاړی معرفي کړی دی او د خپرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیل د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یا د لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي. میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز دران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې و لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز بل چټک توپ اچون کې فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي شپږ وکټې ترلاسه کړې دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی. هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي 15 اوریج لري. هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري. هغه 168 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړي دي او دوه وکټې اخیستې دي. دا وایلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالیو اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل کله چې تا بیټ سره بال لګیږي رنز راځي نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم یې چولو لپاره ډیر ښه ده. مالکم ښه اننګز وکړو مام ورسره اننګز بیل کړو او دا د دواړو پارټنرشپ مخته موږ ته په کار راځي. ولې چې مین میچونه مخته راځي موږ فاینل ته تقریبا لاره پیدا کړه. مین میچ سې دغه فاینل ده نو ان شاء الله کوشش به کوو چې معمولي یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي نو ان شاء الله دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ ده. موږ مورال های کوي نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده. کوشش کوو چې دغه هلته اپلای کړو.
نه او حقیقت داسې و چې نه صبح له چې هغوی شاته ما ته وکړل نو ما د شاته بونډریانې وویلې نو ما شا ماته راغی وایي زه هم دغه بال ته ولاړې خو ماته وای نه کېږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو نو موږ یو بل ډېر په یو سره مثال یو بونډری راشي بل باندې په سنګل ته ولاړ یو نو کوشش هم دا چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته آسانه شي.
بالکل بالرانو څومره تعریف وکړو مکم یې ده یو ته چې کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې که د کیپټن له طرفه یې د مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي چې کوم فیلډ دی واخلي یا کوم فیلډ زه واخلم د مطابق باندې لګیاي ځکه دا ټارګټ سیده موږ ته لږ کم وو. حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ وو. بیا هم زه کریډټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري موږ خپل کوشش کوو هڅه به کوو نور فیصلې دی الله دی او ته وخت ده چې الله لیکلی هغه به رسیږي. نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګراوند کې کوو لکه څنګه چې روان یو دغسې محنت او دغسې پلان سره به ځو انشاءالله نور رزلټ به انشاءالله موږ یې د کشمې
د وکټ له حسابه د یو مطابق ملو بکوله او کوم پلان دی کوچ منیجمنت طرف اس کوم پلان رکول سو پی او پلان هغه پلان ایکسیکیوټ کاو ته په کامیاب سو.
او بالکل ما چې څنګه زړه غوښته مهال د سې ویننګ زو کوم چې فصل بالو سي یو سره ډیر شو سره سالوي خو کم دایم پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې او لګ بال لاندې پاتې کې دو هغه سټرایک ریټ نه جوړې د کنا لکه یو ون ډے کې څنګه بیټینګ کول پکاري بیټسمن تا نو نن ما چې کوم سې ویننګ زو کنا نو واقعت چې
د یادو سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې به خپره شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې وه چې 15-2 یاد سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې وه. د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالۍ وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 28 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فول ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او آسټرالیا ورسره له همدې امله 100 ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې درې سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان څلور لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د نیویارک لوبډلې لپاره لوبیږي. د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د ویکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ ویکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سټرایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده، چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړي، چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ویل ده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په 21 نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو 4 سیالیو کې یوازې 3 وکټې اخیستې دي، او په یوه لوبه کې 14 منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټي د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی. او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای 14 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاسټ بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځنګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکې ملمه فرهاد فدای دی، نور په مرکه کې ووري. فدای صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان د دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 بخي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چیرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو، نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کیږي، ځکه چې مخکې موږ وویل د 15 لوبډلې به ولې اوس دا په 4 لوبډلو کې ډېره کم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې 15 بهترې وي که اوس 4 ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډیره توجه کیفیت ته وکي او داسې فکر کوي دوی خپل تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خدا دې هر نه چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډیر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې ان شاء الله تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي ان شاء الله خې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویل شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټوله نغټه ځانګړنه زما لپاره دغه د سي د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د 500 سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالي نړیوال جام یې تر سره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وو توانې د چمپینز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کی. په کلو بیگی رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملاتیر ده. هغه په کلو بیگی همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیگی نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګه دوی لوبي وکي هغه د فشار حالات یا پریشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده بدل کیږي بس څوک پکې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړئ شو سره د دې سي د لیست سیالي روان دي هله ده سي شلوریس فارمټ شپږیز سیالي هم راتلونکي میاس کې پیل سي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی سي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وعده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوړه کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړی کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څلې دلی یا خلکو سره مننه چې داسې انتخاب بشوي وي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مخترع شي. موږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري ان شاء الله دې غي استعداد مخه څوک نشي نیولای ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالي بيخي ډيري کیږي او فرصتونه بيخي ډير برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکه کیږي. نو زما خپل شخصي نظر ده چې که هغه کسان استعداد لري ان شاء الله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کوي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو د اکیډمۍ او کچ نه کوي وګورو چې هغه اکیډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي او په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سيږي کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخترع شي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه سي دي هغه هم د لوبغاړو لپاره دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو غوي ډیره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغه چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي.
خدا یو انډول د سی باید په نظر کې ونیول سی چې څومره تجارتی لګونه کیږي او په زمن کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغه لوبغاړو تجربه برته اړینه ده سی د ځوانانو سره هم شریک سی هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګوري راسی او ورته وکړي سی نوی لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی سي موږ په یاد دي سي اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسو فینش کولای لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو خو متاسفانه سي بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسو ګټلی خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله د موږ ډله پیاوړې سوې ده او لوبه فینش کولای شي همدغه تجربه سي موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کی نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول سي تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ دی وده لپاره یو غوي کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکي درې ورځې سیالي وکي څلور ورځې سیالي وکي او ګمره دوی پیاوړی آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې ونی دا ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مسپارم.
کوئی نادانی کتی ہے نازلی کتی نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری نازخنی جبر ما کیا بری نازخنی جبر ما